السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 12 نیټه ده. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه احمد فاضلامی.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د بابړی خونړۍ پیښې په یاد نن په سوابق کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه. د دې غورځنګ مشان وایي چې د سوابق ځایي وسایل د هغه ځای د خلکو په ګټه وکارول شي. بل پلو عوامي نېشنل پارټي هم د بابړی پیښې په یاد غونډې وکړي.
او په پاکستان کې د 25 جولای انتخاباتو وروسته سبا له د قومي اسمبلی اولنۍ غونډه کیږي چې پکې به کامیاب شوي امیدواران د خپلو سوکو سوګند پورته کوي.
او په افغانستان کې د پوځ مشر وایي چې د غزنی په جګړې کې د لشکر طیبه وسلوال کسان هم وژل شوي دي. جنرال یفتلی وویل چې د غزنی د جنگ تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس دی.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د یو شمېر رپورټونه د سیمې او د نړۍ په اړه لرو. موږ سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې د نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د بابړی خونړۍ پیښې په یاد جلسه وکړه چې په هغې کې منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر، ګلالی اسماعیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو مشرانو تر څنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر خلک له بیلابیلو سیمو څخه ورغلي وو. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو وویل چې د دوی غواړي د صوابۍ ځایي وسایل د هغې سیمې د ځایي خلکو په ګټه وکارول شي. زموږ خبریال مدثر شاه په مخکنی خبرونه کې د غونډې حال په ژوندۍ بڼه بیان کړی و چې تاسو یې بیرته اوریدو ته راګرځو.
ډېره زیاته ګرمي وه او پنډال کې د پاس د سوري د پاره هم انتظام نو او جلسه داسې سلور نیمو پاوشا کې شروع شوه. اوس داسې نیم ساعت وړاندې او نیمه بجې باندې پای ته ورسېدله. په دې کې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم چې کوم غړي دي، ډاکټر سید عالم او دا نوي منتخب شوي دوه غړي چې کوم دي، محسن داوړ او علي علي وزیر، دوی ورته ویناګانې وکړې. دغه شان په زنانو کې عصمت شاهجهان او ګلالی اسماعیل پکې وینا وکړه. دغه شان نورو ویناوالو کې چې دنو نظیف لالا او نور داسې د دوی چې کوم دي، دا د اے پی ایس کې د وژل شوي ماشومان او هغه تنظیم چې کوم دی، اے پی ایس شهدا فورم، د هغې مشر چې کوم دی ډاکټر دا فضل خان ایډوکیټ، هغه ورته خبرې وکړې. دغه شان د مردان پوهنتون کې د وژل شوي مشال پلار اقبال لالا ورته وینا وکړه. نو د دې وینا او بیا په اخره کې منظور پښتین هم خپله وینا وکړه. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو سر کې ذکر وکړو چې دا د 1928 د پاپړې کوم پیښه چې شوې وه په 12 اگست 1928 کې، دا د هغې په یاد کې وه او هغې غندله. خو دلته کې بیا منظور پښتین په خپلو خبرو کې او نورو مشرانو هم په خپلو خبرو کې د ثوابۍ چې کومې مسالې دي هغې د ذکر لاندې راوستې په خپلو ویناګانو کې، د هغې ذکر وکړو. پای کې یو ټول نغټه مسله چې کومه ده، دلته کې به تاسو ته پته وي او لیدونکو ته به پته وي چې دلته کې تماکو چې کوم دي، تماکو د دې ځای یو نقد فصل دی. خو چونکې د 13 آئینی ترمیم نه پس تماکو اوس هم د دې هغه رایلټي چې کومه ده هغه وفاق سره د هغه ثبوت نه ده ورکړل شوی. نو دوی غوښتنه کوله چې چونکې په دې علاقه کې تماکو ډېر زیات کېږي خو کاروندګرو ته هغه ګټه نه رسي کومه چې دې ته ورکول په کار دي. دغه شان دوی د اوبو ذکر وکړو، د بجلۍ ذکر وکړو، د اوبو د بجلۍ ذکر داسې وکړو چې توربیله ډیم چې کوم دی دلته نه د ثوابۍ دا ښار چې کوم دی، د دې نه داسې 10-15 کیلومتره لرې دی. خو دوی چې په سوابۍ کې ډېر زیات لوډ شیډنګ کېږي او په لاهور کې په فیصل آباد کې په سیالکوټ کې په پینډۍ کې هلته کې بېخي لوډ شیډنګ نشته نو دوی غوښتنه کوله چې دلته کې دی په سوابۍ کې او په پښتونخوا کې د نورو د پښتونخوا نورې سیمې چې کوم دي دلته دې لوډ شیډنګ مکمل بند کړی شي. دغه شان دی د غازی بروته نیر خبره وکړه چې دغه په هغې باندې بېخي جوړېږي خو صوبې ته د هغې رایلټي نه ورکړل کېږي. دغه شان ګدونه مازی دلته کې یو انډسټریل زون شروع شو خو هغه دوی ویل چې هغه اوس د صنعتونو یو قبرستان کې بدل شوی دی او د هغې پښتنو ته هېڅ برخه ونه رسېدله. نو کاکړ صاحب منظور پښتین په خپلو خبرو کې وویل چې نورې یو څو جلسې نورې کوو خو د دې نه پس نورې جلسې نه کوو. بیا به ټول پښتانه د جنوبي پښتونخوا د پخوانی فاټا او د خیبر پښتونخوا پښتانه به را جمع کوو او لوی لاجون به وباسو او اسلام آباد ته به ځو. خو کاکړ صاحب زه تاسو ته ویم چې په دې جلسه کې دلته کې د پی ټی ایم مخالفین چې کوم دي هغه هم په یو شمېر کې راغون شي او د پنډال ته دننه رال د پاکستان جنډې وسره وي او د پی ټی ایم خلاف نارې وهلې او دوی ویل چې پی ټی ایم د دوی د وینا مطابق دوی ویل چې پی ټی ایم د خارجي هیوادونو په سازش باندې دلته کې لګیا دی او زموږ د فوج او د نورو ادارو خلاف تکرونه کوي او د هغې خلاف خلک راپاره چې کار کوي.
سمه دا تاسو ډیر په تفصیل سره هم د دغه جلسې حال را کړ خو که هم دا راته وایسه چې د دغه جلسې د امنیت ساتنې لپاره په حکومتي کچا یا بیا د پی ټی ایم په حواله سره څه اقدامات شوي؟
جی بالکل دادا سیوا چې د پی ټی ایم په جولای کې د تکل ځای انتظامیه چې کمنده غه ته درخواست کړو چې مونږ دلته کې دا د ثوابي د ټول نغټ میدان دی په دې کې مونږ جلسه کوو. دلته کې عموما نور ګوندونو هم جلسې کړې دي دا یو د دې ته باکه د اجازه پر کړې شو خو بیا نن چې ما د پی ټی ایم منتظمینو سره خبرې وکړو نو هغه ویل چې مونږ ته سهار وویل چې تاسو د خپل جلسه چې کمنده دا د جدی میدان په ځای باندې ځا تاسو تکې دغه ته دا شاه منصور دلته کې وبل کله هغه ته تاسو منتقل کوي خدای ورته چې مونږه اشتهارونه کړی ټول خلک خبر دي چې زمونږه جلسه بدلته کې نو جلسه خو په دې ځای شو خو بیا قتل چې په هر د پولیسو هم په ګڼ شمیر باندې موجودو هغه هم سره نه کوله. بیا په خوښه کې چې دنګي ودانۍ وي په هغه باندې هم پولیس بارل شي او هغه هم دا ځای نه سره نه کوله. خو جلسې ته دننه چې به کوم خلک تلل د پی ټی ایم فعالین په خپله باندې ولاړو هغه به د هر یو کس تلاشي کوله او بیا د دننه په خودو نو د امنیت لپاره خو بیا منظور پښتین په خپل تقریر کې په اخره کې د پولیسو هم شکریا ادا کړل چې هغه سره په دې امنیت ساتلو کې پوره مرسته کړې ده. جکاتل شي
او د شزو د ګډون برخه څومره وا
د خزو ګډون لکه په خبر کې چې موږ څومره خزې لیکلې وي یا په سواد کې څومره خزې وي هغه مر تعداد خنو خو بیا موږ په یو شمېر کې خزې دلته کې لیدلې چې د چا زوی چا تکې د ترکه شوي د چا لار به تر کښه وي چې مېړه به تر کښه وي هغه راغلی او هغه تصویرونه د خپل ورکو کټانو هغه تصویرونه ویولي او احتجاج کوم خو د خزو لکه ځایي خزي هم دلته کې وي او د بهر نه لکه د نورو خاجونو په خلې خزي هم راغلي وي خو هغه مرشتېرې نه وکړ چې د څنګه چې نور جلسو کې هم یو کتل
ایو بل پښتنه مدثر شاه صاحب د منظور پښتون په دغه ټوله وینا کې هغه یعنی زور پر کومه خبره وو؟
نو زور خو په کاکر صاحب له کومه تاسو ته سر کې وویل چې ما خو چې کله کومه نتیجه واغستنو د لکه تاسو ما تخکار شو چې د کومې غوښتنې دي لکه مخ کې چې ومنګه تقریرونو کې بدای ویل هغه سلور کینځه غوښتنې لکه د ورکو شو کسانو عدالت ته پیش کول کم چې دي ګناه دي هغه پر خودل کم چې ګناګار دي هغه سزا ورکول دغه شان د ماینونو خبره دغه شان د چک پوسټو باندې پښتنو سره یو انساني سلوک ولدا مختلف د دې هغه پښتنې دغه شان د کراچۍ کې د وجل شوی نتیب دغه چې کوم دی قاتل چې
راوان
وره دغه کړه هغه هغه په دې تقریر په دې مننني تقریر کې هم هغه ټول ستونزې بیا یو ځل تکرار کړې. خو زه دومره پوه شوم چې دوی اوس د جلسونا علاوه نور جو لاریون کول غواړي چې هغه غټ لاریونی لکه دغه خبره وکړه چې موږ اسلام آباد ته ځو او د ټولې پښتونخوا پښتانه به سره راجمع کوو او په ګرد به ځو او بیا دائم پکې دا خبره تکرار کړه چې موږ د آئین لاندې د قانون لاندې دا غوښتنی دي دا نه ده چې موږ د آئین نه بالا غوښتنې کوو. نو ما ته دا سارش په کاکړ صاحب چې دی اوس نور د جلسو یا د پی ټی ایم دا نور غړي چې کوم دي دی نور په جلسونو باندې ښکاري داسې چې دومره اعتماد نه کوي بلکې دی یو لوی لاریون اوباسل غواړي وغه اسلام آباد ته.
بالکل. او نن خو نوې خبرې هم منځته راوړي وی لکه د ګډون امازي خبرې وکړه د توربیلې او د غازی بروتا خبرې وکړه د پښتنو د روزګار د پښتنو په اوبو بجلی اقتصادي بدحالی او همدارنګ تجارت باندې هم خبرې کړي. ډیره مننه البته کور مودان شاه صاحب او د ځان پام ساتل. مهرباني مهرباني کاکړ
شه عزت منشي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د سوابۍ په دغه غونډه کې کندو یتیمانو او د دې ترڅنګ خزو او د اسمیندو پلرونو هم برخه اخیستلې ده. د چا خپل خپلوان او عزیزان چې بے درک شوی دی او دوی زیاتره دغه تورونه د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګوي وای چې د دغه غونډې نه ورته سلګ ډیر امیدونه پیدا شوی دي چې بے درک خپل خپلوان به بیرته خپل کورونو ته راشي. د دوی سره په سیمه کې د ډیبی رادیو خبریال مدثر شاه خبرې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
ستاسو خوري ستاسو سنوم دره کم ځای نه راغلی ده کم کلینا
خلی ما لري کالو خان نه راغلی ما هډیر په مجبورې راغلی ما
ستاسو څوک رخصه وي دي کله رخصه
رو رخصه وي ده تم یاشت یو کالی و شو ډیر ور مېلو و چو ته کله پی خبر ته دي کله کالو دغه یو سی وابه ته زی لیس دړې شو په دې ګرګ باندې زری زری شو پټي پټي لیس دړې شو بچی ما شو ما دې رندار دیلندار دا ګورو نوم دا کی پیسو زو پی
واده کړو
بچی اې دي ما شومان بچی اې دي
سو ما شومانی د سکار کیا ما شومان سکول ته زی
رانی دی درې زامن دی او دا څه خبره ده چې زو
درې زامن دی او دوی لونا دی درې زامن دی دوی لونا دی او جی او دغه یو خته ده او کوری خوش دی اغه چې ته دغه ته نو پریخي کارون دې نو پریخي چنګ بوتې دی باندې کار کو دی باندې کار نو کندي باندې سبق وې ما ای باندې سبقونه ویلې په کار نه پويږي انا بس یاغه وته دی ای دغه شان ناسي بس کله یو ورکړې کله بل ورکړې دا هره بل په ورکړ باندې نه کیږي هغه دی سکول استاد او دی سار وخت رالو بانګونه لانو وې دی رالو دی چاپو ورزولا دا پولیس راغې چاپې ورزولا وغه و هم او ویني په مرما دې کړلې دې غبه ته لیا باندې سره خوشي و نه دی یوانی بل سره پاکو او لکه سګونه کړی وا ګونه کړی نه ملي ادم وې اس ګونه نه کړی بس سکول ته وته هدي سکول نه خپل کور ته راته
قدرمنو کتون کو دلته کې را سره دغه کور نه یو نارینه راسته دې سره خبرې کو چې دې تر اوسه پورې چې څومره وګرځیدل نو آیا سره کې معلوم شو چارواکي سوي پولیس سوي فوج سره رابطه شوی دانه د شوی ستاسو نوم دی جی
احمد حسین سابقا ایډیو ایجوکیشن مردان
خجی دا را ته وای چې کله تاسو مختلفو دفترونو ته لاړی تاسو ستاسو رور کیږي کنه
ما رور زکی حسین نیمه نه
خجی نو سیو ویل چې کم ځای کې دی مرد دی ژوند دی د عدالت ته وړاندې کړي د س صورت
سوابه پولیس هارون خان ایس ایچ او کالو نغبوت دی جن علاوه اجاز خان ابازای دا ڈی ایس پی او جن علاوه زہیب اشرف ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوابی اغه ته حکم کړو داشه او جن علاوه سلطان محمود یو ایڈیشنل ایس ایچ او جی سوابه اغي بوتر دی مات خمارم دی خپې جن ما زم او دین علاوه
نن ما چې اوس کم ځای کې تاسو سره ملاقات
منګه سوابه کې بم دغه کو دا بایسه بایسه په پولیس باندې کو داګه نه بیا اسلام آباد کې موږ کمیشن ته زولازو تقریبا یو کا دایو شو پېښور های کورټ کې ما اپیل کړی نو هی باندې لا کومه اپیل شروع دی او ورو دې کې کوم دې څه څه خو کوم دې کې کوم نه زه اته ګورم ما
صحیح
زمان روز کوم نه سټي ٹیچر او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول کالو خان کې سوابه دي کې سټي ٹیچر او صرف خپل کور ته بدو خپل من جمعات د دې سونه به جمعات ته کور ته اسکول دا دین لا چته بده منه بوته
قدر من لیدونکو او اوریدونکو لنن نه پورا او یا کال مخ کې د نننی خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې ګڼ شمیر خدایي خدمتګاران چې په امن جلوس راوتلی وو په دزو سره ووژل شول او ووشتل شول. هغه پی کې ته ځینې د پښتنو کربلا نوم هم ورکړی دی. نن د عوامي نېشنل ګوند په 400 کې دوه غونډي جوړې کړې وي چې د هغې ترخی ورځې یا تازه کړي. حمید الله پی راپور راکوي.
د بابړې د وجل شو کسانو د یاد غونډې په بابړه کې د شهیدانو په یادګار او د 400 ضلع د غازی ګل بابا په جماعت کې وشوې. د هغه وخت پاتې کسانو د بابړې د ورځې ناکړدې یاد کړې. کریم خان کا کوایي زه د 500 کالوم او پلار په ملا احتجاج ترا وستلم. دیوایي په هغه ورځې د بابړې په ډنډ کې تشمړي او جوبل کسان لیدلی وو.
دا جلوس د بابړې راوتی او په دې لار باندې را روانو. دا لوی کنده و ده دا باندې چې دی دا لوی کنده و او دلته کې قیوم خان اډر ورکه دا وی هغه راغلی او باډی ګاټه وګی چې اډر ورکه ولا څنګه نو پیدا سي دا زار شو نه دي ځای کې ځای په ځای باندې مړی پراته وو او سیت نه وړي مو خلکو او سپره ته مو په دې ځای باندې.
د خدایي خدمتګار تحریک د مشرانو د جلبندې خلاف دا احتجاج یوازې د 400 خلکو نه وکړي بلکې د مردان او نوخار نه ورته خلک راغلي وو. دوی د یو جمهوریت صوبایي حکومت د ختمولو او د خپل مشرانو د نیولو پر ضد دا احتجاج د پاکستان د جوړېدو دوړمبنې کلیزنا یو رضوان دی کو. په دې احتجاج کوونکو د قیوم خان غیر جمهوریت صوبایي حکومت خپل زور واچولو او بې وسلې احتجاج کوونکو ته یې ټوپکې ونیولې. د ANP ګوند دعوا کوي په دغه ورځ 600 کسان ووژل شو او نږدې 200 کسان جوبل شو. خو د پاکستان تاریخ دانان د شمیرې لنجمنې ګڼي او وایي د دومره کورنو لخوا د مړو دعوا چرته هم مخې ته نه ده راغلی. په پرته د مړو د شمیرو نه دا پېښه شوې ده او د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر سلیم شاه میاخیل وایي
د هغې ورځې نه مونږ را روان یو. هغې خپل جبر کوي او مونږ خپل دغه کو تر اوسه پورې هغه وینې زمونږ پښتنو تویږي په هر شکل کې ده کاغه د ماکو کا خودکشو په شکل کې د خومغه وینې زمونږ د پښتنو تویږي. هغه خپل ضد نیولې او خپل حقوق نه نرسو کیږي او ان شاء الله دا به تر اخره.
عوامي نېشنل ګوند هر کال د بابړې د پیښې کلیزه مانځي او د بابړې دا وجل شوی کسان د خپل خورې شهیدان بولی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډیوا په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او زو د پاکستان قومي اسمبلی غونډه سبالا په پارلمان ودانه کې کیدونکې ده او په دې کې به د قومي اسمبلی نوی منتخب شوی امیدواران د خپلو سوکو سوګن پورته کوي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډی رادیو خبريال ورنګزیب خان راکوي.
د 25 جولای ټاکنو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی رومبه غونډه به سبا ورځ کیږي چې پکې نوې منتخب شوې د پارلمان غړي به سوګن پورته کوي. د انتخاباتو کې په قومي اسمبلی کې ټولو نه زیات سوکې ګټونکي پاکستان تحریک انصاف ویل دي چې مخالفو ډلو تحفظات او وضاحت وکوي او غواړي پراخه اپوزیشن سره حکومت مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان تحریک انصاف یو وفد چې پکې د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او قومي اسمبلی سپیکر کاندید اسد کیسر هم شامل وو نن قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کړی دی. روستو میډیا سره خبرو په وخت ایاز صادق ویلي دي پاکستان تحریک انصاف غواړي چې اپوزیشن یا مخالف ډلو په مشاورت حکومت چلوي.
یہ بات کرنے آئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے قومی اسمبلی کے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے چلائے جائیں.
ایا صادق وی پاکستان تحریک انصاف واڑی چی اپوزیشن پر مشاورت حکومت اکڑی. پاکستان تحریک انصاف ویاند فواد چودھری ویناوا دے زر قومی اسمبلی کے اپوزیشن پراخ دے زکا دوی واڑی چی مخالف گندنوں پر صلاح حکومت اکڑی.
دوسرا جس طرح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نمبر جو اپوزیشن کا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور جب تک اپوزیشن اور حکومت تمام معاملات کے اوپر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بہت سارے معاملات کے اوپر تو نظام آگے بڑھے گا نہیں.
فوا چودھری وی ترکوما مخالف ڈلو مرست ور سرنوی نو حکومتی نظام با چلول گرانوی قومی اسمبلی اڑمبے غنڈہ با سوارس کی گی او دے کے با نو منتخب شوے غڑی سوگن پورتا کوی پاکستان مطبوعات وی پنځلسم اگست به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي او شپږلسم اگست به د وزیر اعظم انتخاب کیږي. پاکستان تحریک انصاف لخوا وزیر اعظم کاندید د ګوند مشر عمران خان دی او مخالفو ګوندونو لخوا وزیر اعظم کاندید د مسلم لیگ مشر شہباز شریف دی. د زری پاکستان تحریک انصاف ټولو نه زیات یو سر شپږلس د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې دي او یولس آزاد منتخب شوي غړي هم د ګوند کې شامل شوي دي. د نه پس تیر ورځ پاکستان انتخاباتو کمیسیون د زنانو اقلیتونو لپاره مخصوص سوکو حتمی نوملړ هم جاری کړی دی. د کوم نپس د پاکستان تحریک انصاف غړو شمیره یو سل اته پنځوس ته رسیدلې ده. دغه شان مسلم لیگ قومي اسمبلی غړو شمیره دوه اتیا او پاکستان پیپلز ګوند دو پنځوس ته رسیدلې ده. مذهبي ګوندونو ائتلاف یا متحده مجلس عمل غړو شمیره پنځلس ته رسیدلې ده. د درې سوه دوه څلوېښت غړو پارلیمان کې حکومت جوړولو لپاره یو سل دوه اویا غړو ضرورت دے اور پاکستان تحریک انصاف سرا دا متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی مرست ہم تالا سدی دے زر پکامی اسمبلی کے اڑمبے زل پنجاب پخوانے اعلیٰ وزیر شہباز شریف اور پیپلز گند مشر بلاول بٹو ہم منتخب شوے دے خوبل خواہ دا یوشمیر گندون مشران دے زل با دا پارلیمان نہ باہر وی پدے کے عوامی نیشنل گند مشر اسفندیار ولی پختونخوا ملی عوامی گند مشر محمود خان اچکزے قومی وطن پارٹی مشر آفتاب شیرپو جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی مشر سراج الحق ہم شامل دی.
لکه څنګه چې مو واوریدل سبا به په اسلام آباد کې د پاکستان د نوي قومي اسمبلی جلسه جوړه شي او په هغه کې به د جلسې د قومي اسمبلی نوي غړي سوګند پورته کړي. خو له بلې خوا په بلوچستان کې هم تمه ده چې سبا د هغه صوبایي اسمبله چې تازه ټاکل شوې ده سوګند پورته کړي. البته دوش پیته غړی د دې اسمبلی به سوګند پورته کوي او خپل لمړنۍ غونډه به جوړوي. په دې حق له حمید سمسور رپورټ را لېږلې دي.
د بلوچستان د لنډمهالې مودې اعلی وزیر علاءالدین مری ته د بلوچستان عوامي پارټۍ له لوري د صوبایي اسمبلۍ د غونډې د ورکړل سوي درخواست پر منظورېدو باندې ګورنر محمد خان اڅکزي د بلوچستان اسمبلۍ غونډه د اګست پر دیارلسمه باندې راوبلله چې د دې لپاره د غرمې یولس بجې ټاکل سوي دي. د بلوچستان اسمبلۍ له لوري په خورسوي اعلامیه کې وویل شو چې سپیکر میرمن رایلا دورانی به د صوبایي اسمبلۍ له پنځه شپېتو څخه د دوه شپېتو نو غړو څخه به سوګند اخلي او دغه ډول هم په دغه ورځ به د سپیکر او د مرستیال سپیکر د څوکۍ لپاره کاغذونه هم جمع کړي. د اسمبلۍ له لوري دا خبره هم سوې ده چې د سپیکر او د مرستیال سپیکر د انتخاب لپاره به د رای د شمیرنې پروسه به په پټه توګه ترسره کړي. د سپیکر د ټاکنې وروسته به نوی سپیکر به د اسمبلۍ د غونډې مشري کوي او دغه ډول میرمن رایلا دورانی د خپل منصب موده به پای ته ورسیږي. دلته بلوچستان عوامي پارټۍ تر ټولو زیات چوکۍ اخیستې دي. دوی د شپږو سیاسي ګوندونو سره اتحاد کړی دی. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان وویل چې دوی د بلوچستان اسمبلۍ تر ټولو زیات اکثریت لري. د دله خولې چې تر اوسه پورې یو کم پنځوس د صوبایي اسمبلۍ غړو د دوی ملاتړ کړی دی. د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د شپږو سیاسي ګوندونو دغه ائتلاف د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان نومې د اعلی وزیر لپاره ټاکلی دی. خو په مخالفه ډله کې الته متحده مجلس عمل بی ان پی مینګل پښتونخوا ملي او پارټي شامل دي. د دوی له لوري تر اوسه پورې د سپیکر لپاره نوم نه دی په ډاګه سوی. د بلوچستان اسمبلۍ له لوري وویل شو چې د اعلی وزیر لپاره به د اګست پر اوولسمه باندې انتخابات ترسره کړي او د قانون سره سم دوه ورځې وړاندې یعنی د اګست پر پنځلسمه به د دې لپاره کاغذونه جمع کړي. وبل لور ته بیا د ټول ټاکنو کمیسیون د بلوچستان اسمبلۍ د شوزو د ځانګړو څوکیو اعلان یې کړی دی. د اعلامیه سره سم د قومي اسمبلۍ د شوزو څلور ځانګړي څوکیو کې د متحده مجلس عمل، بلوچستان عوامي پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او د تحریک انصاف یو یو څوکۍ ورسېدلې ده. د صوبایي اسمبلۍ په یولس ځانګړي څوکیو کې د بلوچستان عوامي پارټۍ څلور، د متحده مجلس عمل او د بلوچستان نېشنل پارټۍ دوه دوه، د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټۍ ته د یوې یوې ښځې څوکۍ ورکول شوې ده. او دغه ډول چې یو څوکۍ لپاره پاتې ده پر هغه به د پاکستان تحریک انصاف او د بلوچستان نېشنل پارټي عوامل د دوی ترمنځ به پریکړه د کوراندازۍ یا د پچ په ذریعہ باندې کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیورډ ټلویزیون، کوټه.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې چین دا امید لري چې له ترکمنستان نه پاکستان او هند ته د غازو د انتقال په منسوبې یا ټاپی کې شامل شي. خدا به هغه وخت وي چې دغه منسوبه ختم شي او غاز پاکستان ته یو ځل را ورسیږي. بل پلو د ټاپی منسوبې د مالیاتي مسلې د هوارولو لپاره اسلامي او آسیایي بانکونو د مرستو ژمنې کړې دي. په دې برخه کې بشپړ رپورت د الیاس خان نواوري.
چین تاپی یعنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند گیس پائپ لائن منصوبه کې برخه اخیستو کې دلچسپی خودلې ده او وایي چې کله دا منصوبه پای ته ورسی نو دوی به د پاکستانی سیمې گیس پائپ لائن نه چین ته یو گیس پائپ لائن غځوي. د انټر سټیټ گیس سیستم یو اعلی چارواکي مبین سولت رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې چین په ټاپی گیس پائپ لائن پروژه کې دلچسپی خودلې ده، ولی چې دا منصوبه مستقبل کې د چین د ون بیلټ ون روډ متبادل جوړېدای شي. چین دې منصوبه کې د ترکمانستان نه گیس پائپ لائن غزول غواړي. د اوی چې د ترکمنستان نه چین ته گیس پائپ لائن غزول به چین ته ډیر ګران پروزی او د دې په پرتله د پاکستانی سیمینا د دې چین ته غزول اسان دي. مبین سوله زیاته کړه چې د ټاپی مالیاتی مسلې حل کولو کې ایشین ډیولپمنت بینک د یو بلین ډالر نه یو نیم بلین ډالر او اسلامک ډیولپمنت بینک د یو بلین ډالر مرستې ورکولو ژمنې کړې دي. د ده په وینا د دې مهمې منصوبې ړومبی پړاو تمه ده چې راتلونکي میاشت کې پیل شي. د اوی چې دا منصوبه د مالیات ستونزو افغانستان کې د امنیت خرابې وضع له وجې د ډېرې مودې راسې د ځن ښکار ده. ډیوه ریډیو چې د توانایي په مسلو ژور نظر لرونکي د ډان ورځپاڼې سینیئر جرنلسټ خلیق کیانی نه وپوښتل چې ړومبی خو د ټاپی منصوبه څومره قابل عمل ده او بل آیا چین دې لوی پروژه کې سرمایه‌کاري به وکړي او کنا. نو هغه وایي
کی سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ افغانستان میں امن ہے. انویسٹمنٹ کے لیے چائنا نے تو دلچسپی ظاہر کی ہے اور ہر انویسٹر چاہے گا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں دلچسپی کرے. یہ ترکمانستان نے اپنا ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا اور اس کے لیے فائنینسنگ کو خود ارینج کرے گا.
دا ٹاپی گیس منصوبے قابل عمل کے دو دپارا دا ٹولو نہ مہم سیز افغانستان کے امن دے. دا اوی چی چین ہم دے پروجہ کے سرمایہ کاری کولو کے دلچسپی خود لے دا خود دے منصوبے عملی کولو کے دا چین سے خاص رول نه دی. د دې هر څه سیمواری ترکمنستان په خپل اغست ده او بل دا چې کوم مستقبل کې چین د دې منسوبې برخه جوړېدل غواړي د دې فیصله به دوی ته ترکمنستان سره کول وي. خلیق کیانی زیاته کړه چې دا ډیره زړه منسوبه ده او امریکا هم د دې عملی کولو کې دلچسپي لري، خو اصل ستونزه ده کې افغانستان کې د امن خرابه وضع ده. د 14 بلین ډالر ټاپی منسوبې د لاندې به د ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هند ته 1314 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین غځول شي، کوم چې هر کال 3.3 بلین مکعب متره ګیس د هیوادونو ته ورکوي او د دوی د توانایي ضرورتونه به تر ډیره حده پورې پوره کوي. چین په پاکستان کې د وړاندې نه د 16 بلین ډالرو د سی پیک منسوبې د لاندې یو شمیر پروژې پیل کړي دي او دلته خپلې ګټې لري. د پی ټی آی مشر او د پاکستان ممکنه وزیر اعظم عمران خان هم پیک منصوبې مخ په وړاندې بوتللو ژمنه سرګنده کړې ده او وایي چې حکومت په د چین نه یو شمیر منصوبو کې مرستې ترلاسه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. په نړیواله کچه د پیسو غیر قانوني وړو راوړو سارون کې ډله یا فائنانشل اکشن ټاسک فورس یو ډله سباله پاکستان ته رسیدونکو دا چې د پاکستان د چارواکو سره به خبرې اترې کوي چې دوی څومره د پیسو غیر قانوني وړو راوړو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت یو لسنوکاتی ایجنډا د دې لپاره جوړ کړی ده، خو په پاکستان کې ځینې سړونکي وایي چې دا وخت نوی حکومت تر اوسه پورې خپلې ذمہواری په لاسو کې نه دي اخیستي، باید چې لږ صبر کړل شوی وي او نوی حکومت د یو پلان لاندې خپل تجویزونه وړاندې کړی وي. خو پاکستان دا وخت د دغه ډلې لخوا د بندیزونو د خطر سره هم مخ دی او پاکستان د وړاندې نه په ګری لیست یعنی هغه فهرست کې اچولې دی چې بندیزونه خو پینې دي لګېدلې خو بیا هم د شکونو لاندې دی. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
مطبوعات وایي چې پاکستان په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد باوري کولو لپاره یو لس نکاتي پلان تیار کړی او دا پلان به دغه ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ مخې تقدی چې سباله د اسلام آباد په دوره راتلونکې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان بیلابیلو ادارو د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې د ایف ای ټی ایف په سلويختو وړاندیزونو د عمل کولو لپاره یو لسنوکاتی پلان جوړ کړی چې مقصد د ایشیا پیسیفیک ګروپ د جانج پلتال دوران هیواد په تور فهرست کې د شاملولو څخه بچ کول دي. اخبار لیکي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ به سباله پاکستان ته د یوې اونۍ په دوره راځي چې داسې د ایف ای ټی ایف په وړاندیزونو د عمل درآمد د حل زلو جاج واخلي. اخبار مخکې وایي چې پاکستان لبه د خړ فهرست نه د لا نور لاندې راتلو د مخنیوي لپاره د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو رومرو عمل کول وی او د دې مقصد لپاره د هیواد بیلابیلو ادارو یو لس نکاتی پلان تیار کړي. اخبار د هیواد د اعلی چارواکو د خلې لیکي چې د مالیه وزارت د مالیه د چارو د سار اداره فائنانشل مانیټرینګ یونټ سٹیټ بینک اف پاکستان د ترهګرې د مخنیوي اداره نکټا د پلټنو مرکزی اداره ایف ای ای او د محصولاتو د مرکزی بورډ د ایف بی آر انټیلیجنس او تحقیقاتي ادارې با د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سفر په محل مهم کړي دار لوبوی. د پاکستان حکومت چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد لپاره کم یو لس نکاتی پلان جوړ کړی، په هغه کې په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو په خطرو ځان پوهول او د دې د مخنیوي لپاره په کورنۍ کچا کوټلي ګامونه اغستل، د نړیوالې همکارۍ د لارې اطلاعات او د رقمونو د ترسیل په باب له ثبوتونه ورکول او د مجرمانو او د هغوی د اساسو پر ضد د ګامونو لپاره اسانه برابرول او په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو لپاره د پکار ګامونو سارنه کول شامل دي. سینیئر صحافي او د مالی چارو سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ سباله پاکستان ته دراتګ وخت او مقام مناسب نه ده، ځکه چې په هیواد کې نوی حکومت لا جوړ نه دی او زیاتوي نه ګڼي چې پاکستان د دغه ډلې دراتګ او د هغوی په خپلو پورته کړې ګامونو قانع کول به اسان کار وي. سرګند دي وی چې ایشیا پیسیفیک ګروپ پاکستان ته په 15 میاشتو کې دننه د عمل درآمد لپاره د شپږویش نکاتی اکشن پلان ورکړی وو.
مې ذری طور به یې سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تیاری اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اگر وہ یہ سیٹسفائی کر پائیں اور اس پولیٹیکل ٹرانزیشن کے دور میں کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ پاکستان جو ہے وہ گرے سے نیگیٹو لسٹ کی طرف، بلیک لسٹ کی طرف جائے گا، جس کے پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑے سیریس قسم کی ریپرکشنز ہیں.
هغه وایي زه غنم چې د پاکستان تیاری هغه شان نه دا څنګه چې پکار وا، او کچرې د پاکستان چارواکو د موجوده سیاسي بدلون په محل د غډله قانې کړه نو لویا خبره بوي، خو که هغوی په داسې کولو کې ناکام شول نو بیا د پاکستان د خلنا تور فهرست ته تک با یقیني وي او دا به د هیواد په اقتصاد سختې اغیزې ولري. پاکستان په دغه یو لس نکاتي پلان کې دا هم لیکلي چې هیواد به ترهګرې ډلې او د هغوی سره مالی مرستې کوونکي د پیسو د راغونډولو، د فنډونو د لیږلو رالیږلو او د غیر سرکاري ادارو لکه NGOs د پلیټ فارم د کارولو نه هم منع کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان پوز وایي چې په غزنی ښار کې کومه جګړه چې روانه ده په هغې کې د پاکستان استخبارات یا ISI لاس لري. د افغانستان د پوز مشر جنرال محمد شریف یفتلی د اتوار یا یکشنبه په ورځ وویل چې د غزنی په روانې جګړې کې د لشکر طیبه وسلوال جنګیالي هم وژل شوي دي او په هغه ښار کې کومه جګړه چې روانه ده د حکومتي ځواکونو په وړاندې په هغه کې د شلو نه تر یویشتو تروریستي ډلې شاملې دي. پاکستانی چارواکو د افغان پوز د دغې نوې وینا په مقابل کې څه نه دي ویلي تر اوسه، خو مخکې تر دې دغه ډول الزامات یې رد کړي دي. بل پلو په غزنی کې لا جګړه روانه ده او د ښار د دننه حالات چاته نه دي معلوم. بشپړ رپورټ به د حقمل روان په دې رپورټ کې واورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي.
بر اساس معلومات که به ما میرسه مثل طلای شاده، هواباد، کوی مبارک و از این طرف پلان سه و حیدرآباد، این مناطق گفته میشه تحت تسلط طالبان است.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي زیاته کړه که افغان امنیتي ځواکونه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ژر تر ژره تر خپل کنټرول لاندې رانولي، غزنی ښار به له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړه کنټرول لاندې ده، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوې سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو چرنیز عملیات روان دي، خو په وینا یې له ښار څخه بهر په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري او په نږدې وخت کې به د غزنی ښار ټولې مرکزي او لرې پرتې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې شي. جاوید په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې جګړې په پایله کې تر دې دمه 150 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبلا وښتې ده.
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک. ولې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو بیا هم تاکید کوو مخه مو نیولې، نو تصفیوي عملیات رو مخ ته ځي. تر دې دمه پورې د دښمن 130 په خواوشا کې چې دي ټپیان او وژل شوي دي. البته موږ یو سلسله مثلا ملکي وګړي او په ډېر کم شمېر کې زموږ امنیتي ځواکونه، ولې ټول هغه ارقام به وروسته د تصفیه او وروسته د عملیاتو څخه تاسو سره شریک شي.
وسلوالو طالبانو بیا په خبره شوی اعلامیه کې ویلي دی غزنی ښار هغه سیمه چې د جګړې په لومړۍ ورځ یې تر واک لاندې راوستي وي او اوس هم پرې الکل لري، او د افغان امنیتي ځواکونو نه دی بعضو مهماتو د نیولو ادعا هم کړې ده. یاد دی وی چې د تیرو جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار وسلوال ډلې ایز بریدونه وکړل چې لا هم د دوو ورځو په تیرېدو سره پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسیدلې. مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او د ښار میش خلک یې د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زوچی پرنیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ کې د افغان طالبانو یو جرګه ازبکستان ته تللې ده چې د ازبکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکو سره ملاقات وکړي. د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق لنن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته ازبکستان کې د افغان طالبانو ازبک سرکاري چارواکو سره په خبرو اترو د افغان طالبانو قرعه نوره زیاته اوچته شوې ده. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې ازبکستان کې د طالبانو د سیاسي مشر د شیر محمد عباس ستانکزی په مشرۍ کې څلور ورځنۍ خبرې اترې د جمعې په ورځ ختم شوې دي. په دې دوران کې د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د خارجه چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان د پاره د ازبکستان خصوصي استاد عصمت الله ارګاشیوف سره تفصیلي خبرې اترې شوې دي. واشنگٹن پوسٹ لکھی چې د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف په تیر مارچ کې افغان طالبانو ته افغانستان کې د امن راوستو په خاطر ازبکستان کې د خبرو اترو کولو بلنه ورکړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د خالی پورس خپل ویو بیان کې ویلي دي چې خبرو اترو کې افغانستان نه د نړیوال پوز د وتو د امن په امکاناتو او د ازبکستان په مالی اخراجاتو په ممکنه ترقیاتي منصوبو خبرې اترې وشوې چې پکې د ریلوی د پاټلې د غزولو او د بجلی منصوبې هم شامل دي. خاغلی سهیل شاهین دا هم ویلي دي چې ازبک چارواکو افغان طالبانو سره افغانستان نه د خارجي فوجونو د وتو افغانستان کې د روغې جوړې د راوستو په موضوعګانو هم خبرې اترې وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق له یو مختصر شان بیان جاری کړی دی. خو اخبار لیکي هر څه چې وي د افغان طالبانو د ازبکستان دوره ډېر اهمیت لري ځکه چې نن سبا طالبانو په افغان حفاظتي ځواکونو د خپلو سختو او خونړو حملو له امله سخت فشار راوړلی دی. امریکی هم افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ ختمولو په غرض طالبانو سره په خبرو شروع کړی ده. واشنگټن پوسټ په رپورټ کې دا هم لیکلي دي چې روس هم لکه د ازبکستان په شان افغان طالبانو سره ډیره خواږه کړی ده ځکه چې روس افغانستان کې د دولت اسلامیه د خورېدو نه سخت وارخطا دی او افغان طالبان د دولت اسلامیه ښه اثرناک علاج ګڼي. امریکی په روس تور هم پورې کړی دی چې طالبانو ته وسلې دین کړي دي. خو بیا هم واشنگټن کی دا امن دا امریکائی اداری نائب صدر اینڈریو وائلڈر ویلی دی چې امریکا افغانستان کی دا امن راوستو دا پارا دا روس په مثبت کردار خوشحاله ده. خود دا هم ویلی دی که ازبکستان افغان طالبانو سره د کیدونکو امن خبرونه افغان حکومت نه خبري نو بیا به امن کوششونه ابز جی. واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې د افغانستان د سولي د عالی شورا د ویان د احسان الله طاهری د نن ورځې د بیان په حواله لیکلي دي چې افغان حکومت د ازبکستان حکومت له افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو اجازه ورکړې ده. خو ازبکستان کې د شبو خبرو په حق له نه طالبانو او نه ازبک حکومت د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د څه قسم کوټولو خبرو اترو کې دوه په ډوري د سفر مختګ ذکر کړی دی.
یا هم خراغ لی تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټلویزیون اوري. په افغانستان کې حالات لا هم ندی سم او د حکومت خو د هڅې روان دي چې د طالبانو سره سول او د سولې په اړه مذاکره وشي. په همدې حال کې محمد اشرف غنی د افغانستان صدر نن د افغانستان پر ځوانانو باندې غږ وکړ چې هغوی د خپل غږ اوچت کړي. صدر غنی ویل چې ځوانان د هیواد په چارو کې هڅه چې باید او په کار ده او لازمه ده هڅه خپل غږ نو چتوي. دا خبرې د ځوانانو د نړیوال ورځې په لمانځن غونډه کې نن په کابل کې وکړي. بشپړ رپورت پی زموږ همکار حقمل سادات راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی وای دی افغانستان په پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم دی او لزوانانو څخه وغوښتل چې د هرې نخوالې او د هیواد د پرمختګ لپاره خپل خاموشي پای ته ورسوي او خپل غږ نور هم پیاوړی کړي.
وخت چې اصلاحات راولو مقاومت په مقابل کې به حد ده، اما تاسې اواز کمزور ده. تاسې اواز او چت وړم ځکه په کار ده چې تاسې اواز او چت هر څوک وایي چې زه استازیتوب کوم نه وایي. ما غوښتنه له تاسو نه دا ده چې تاسو چې واقعي اکثریت د دې مملکتې اوازه مو چت برخه واخلئ، شبکې جوړې کړئ او په اساسي توګه راسئ چې یو بل ته لاس ورکړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال صدات ویلي د هیواد په کچه د ځوانانو ترمنځ یې د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره بشپړه همغږي رامنځته کړې ده.
چې د ځوانانو رضاکار فرید رسون د دې ترڅنګ یوت ولنټیر نیټورک چې اوس مو په نیټورک اړولی دی، موږ سره رضاکار نړیوال ځوانان دي. له هغې ځای نه په ویډیوز موږ ځوانانو ته د رضاکارانه کارونو په اړه فعالیتونه ښایي. موږ د افغانستان د ځوانانو اړیکې د نړۍ د ځوانانو سره یوه حد ته ورسولې. موږ د ځوانانو دپاره پارلیمان جوړ کړی، اوس سټوډنټ پارلیمان چې دی هغې باندې کار روان دی. یوت اسمبلی لرو، یوت ایډوایزری بورډ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو عالي شوراګانې.
د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب ضیاءالحق فضلي وایي افغان حکومت په ملکي او نظامي ادارو کې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې. د افغان ځوانان د دولت له هغې مبارزې څخه چې د فساد او زورواکو پر ضد یې پیل کړې د بشپړه ملاتړ کوي او له جمهور رئیس اشرف غني څخه یې وغوښتل چې د قانون ماتونکو پر ضد خپله مبارزه ګړندۍ کړي.
د فاسد او چارواکو په وړاندې او د جنایتکارانو په وړاندې څنګه چې تاسې ولاړ یئ، ځوانانو ته مو روحیه وبخله. ځوانان مو تر شا دي، ځوانان مو ستایي، ملت دې واوري. هیڅ جنگ سالار، هیڅ ټوپک سالار، هیڅ قومي ټیکادار او هیڅ بې سواده مشر چې هغه خلک یې یرغمال کړي او د خلکو له احساساتو نه غلطه ګټه پورته کوي، نشي کولای چې نور په ملت کې خپل ځای پیدا کړي.
په افغانستان کې د ځوانانو نړیواله ورځ نن د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې هیواد نفوسو شاوخوا 15% وګړي ځوانان دي. د ځوانانو نړیوالې ورځې د لمانځلو لړۍ له 1999 میلادي کال څخه پیل شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه ډیرا اسماعیل خان کې د پوز او د ملیشی د گاډو ترمنځ ټکر له کبله لږ تر لږه شپږ ملیشا عسکر مړه شوي دي او دیرش نور ژوبل شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو په وینا دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. نور حال په د سیمې نه ډی بریډیو خبریال عدنان بټین راکوي.
د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه ډیره اسماعیل خان کې شوی ټرافیکي پیښه کې د ملیشا ځواک شپږ سرتیري وژل سوي او تر دېرشو نه زیات نور سرتیري ټپیان شوي دي. راپورټونه وایي دغه پیښه نن سهار ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 6 کیلومتره لرې او نیما قبایلي سیمې افردرازنې ته نږدې په سور ډګر سیمه کې د کوټا په مرکزي سړک رامنځته شوي چې د ملیشا ځواک باز د پوځي سرتیري یو شخص سره ټکر شوی دی. ډیره اسماعیل خان پولیس د پیښې پخلی کوي چې دغه یو ټرافیکي پیښه وه او ډیره اسماعیل خان درابند پولیسو ته چرواکو ډیوا ته وویل د ملیشا ځواک بس له کوټا څخه د پینډۍ پر لور روان وو چې نن سهار پوځي سرتیر له ټرک سره ټکر شو. د دوی په خبره دی پیښې په نتیجه کې د ملیشا ځواک شپږ عسکر په ځای مړه او تر دېرشو نه زیات نور ټپیان شوي دي او د پیښې په نتیجه کې ټرک او بس هم په بشپړ ډول زیانمن شوي. د پولیسو چرواکو په خبره دی پیښې وروسته پوځي سرتیرو مړی او پراژل شوي سرتیري په فوري تور په ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړل. روغتون سرچینې ته ځینې عسکرو حالت مرګونه یادوي او ویل پینډۍ سیمه کې پوزي روختون ته انتقالولو اراده لري. د پېښې علت تر دې مهاله نه معلوم سوی چې تیز رفتاری نتیجه و یا بل څه. د کوټه او ډیره اسماعیل خان ترمنځ 500 کیلومتره لار چې خیبر پښتونخوا ایالت بلوچستان ایالت سره تړي، د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي. خو د یو اندازې تر مخه په دې لارې د هرې هفتې په سر نږدې تر لسو نه زیاتې ټرافیکي پېښې رامنځته کیږي چې د کال په سر دغه ټرافیکي پېښو شمېر بیا تر سلاو هم اوړي. چې علت یې په دې سړک کې کوژوالی، ځای په ځای پرې او ضعیفوالی ښودل کیږي. په تېر شوي وختونو کې دغه لار د چین او ګوادر ترمنځ د لوی راهداري مرکزي لاره هم شمارل کېده چې انتهایی زیاته لنډه هم پرې وځي. خو له بده مرغه تېر شوي نواز شریف سرکار دغه لاره د سیپیک پروژې برخه ونه ګرځوله او د سیپیک دغه پروژه په پنجاب غوره کړه. څېړونکي وایي د کاشغر او ګوادر ترمنځ دغه راهداري د ترقۍ نښه شمارل کېږي، خو زیاتوي دغه ګټه به اوس پنجاب ته رسېږي او له ډېره اسماعیل خان څخه تر کوټه په دغه لار میشته پښتنو په ګټه به اوس یوازې دغه ټرافیکي پېښې وي. دا دې هم یادوي چې تېره اونۍ په د سایوي کوهارت سیمه کې هم یو ټرافیکي پېښه شوې وه چې پکې 15 مسافر وژل شوي وو. دغه مسافرو زیاتره تړاو بونیر، مردان او سوات ضلعو سره وو. دغه پېښې که څه هم زیاتې د پښتنو په خاوره ترسره کیږي او د هغې علت هم نه ښودل کیږي او نه هغې لپاره په حکومتي کچه د پلټنو لپاره کوم کمیشن جوړول کیږي، ځکه چې په دغه پېښو کې کم کسان وژل کیږي د هغې د پوښتنې کولو څوک دي. عدنان بیټنای، ډیوا، ډیره اسماعیل خان.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خبری رپورټونو ته به دوام ورکو. د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې نن یوه بمی چاودنه وشوه چې له عمله یې یو تن مړ او 12 نور ټپیان شول. نور جزئیات پرې نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
دغه بمی چاودنه د چمن ښار پر ګڼه ګوڼه سړک مالوډ باندې وسول. سید ځای چارواکو له خولې هدف د سرحدي ملیشا ځواکونو د غزمې موټر وو چې دغه مقام څخه تیرېدو. د چمن د پولیسو ځای چارواکي محمد اشرف په ډیوه رادیو او ټي وي ته وویل چې چاودېدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړل شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول سول، چې له عمله و اتو موټرانو او د لسو څخه زیات موټرسایکلانو او یو شمېر شاوخوا کاروباري مرکزونو او دوکانونو ته زیان ورواړاوی. په دغه بمی چاودنه کې ژوبل یو کس د پیښې د سترګو لیدو حال څه دا رنګه ووایي.
عبدالقیم د مکې پر ځای د الوړ زما دفتر دی، الخلیج بټل منشي هم عبدالقیم نومېږم. عبدالقیم یې نوم دی. الله تبار زمال منځ کاوی د مازګر منځ زه ولاړم. بعد د مکه وسنور سر نه په خلاصه وي څنګه وسوله لاندې سکوټران اور لګېدل او انسانان یو دوه نورم زخمیانو. خامخا به زه په ګاډۍ کې پولیس راوستلم سیول هسپتال. اوس په سیول هسپتال کې زیر علاج.
خو د چمن د سیول هسپتال مشر ډاکټر اختر محمد رودی وویل په دغه بمی چاودنه کې ژوبل 14 کسان په کې یو کوچنی هم شامل وو و هسپتال ته راوړل شول. په بعد کې یو کس محمد کامران چې د کوټې ښار اوسېدونکی وو د سختو زخمونو تابې نه راوړی او مړ شو.
تقریبا نن په چمن په مال روډ کې د سوا شپږ بجې شپږ نیم بجې قریب د مکه وسو چې په هغه کې موږ له 14 زخمیان راوړو. په دا 14 کې یو مړو او 12 زخمیانو. موږ فرسټ ایډ ورکې او طبي امداد ورکې او انشاءالله هغه 12 سره علاج دلې وسو. موږ ته د کوټې ضرورت پیښ نه شو چې موږ مریض کوټې ته واستو. انشاءالله اگر ته په واټ کې پراته دي او علاج روان دي.
خو د سرحدي ملیشا ځواکونو د غزمې موټر چې دغه بمی چاودنې هدف و پکې سپاره څلور چارواکي ژوبل شول چې په سملاسي ډول و خپل نظامي هسپتال ته منتقل کړل شول. پر دغه سړک باندې تیره میاشت هم بمی چاودنه وسوه چې هدف یې د سرحدي ملیشا ځواکونو د موټرانو قافله وه چې هم د دغه مقام څخه تیرېده چې د هغه پړه لغوه شوي پاکستان تحریک طالبان جمعیت الحرار ډلې منلې وه. خو تر اوسه د دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د پیښې سمدستي وروسته سیمه چارواکو په خپله ولکه کې واخیسته او نورې پلټنې روانې کړې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ټي وی، چمن.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې د ملک ته بیلابیلو سیمونه داسې نمونه راغونډې کړي دي چې د پولیو وایرس د کمې سیمې نه کم خواته ځي. اکثر په پېښور کې ځینې داسې وایرس موندل شوی وي چې هغه د پنجاب د ځینې برخو نه راغلي وي، یا په پنجاب کې داسې وایرس موندل شوی وي چې هغه ګینې د پېښور نه نورو سیمو ته تللی وي. رپورټ پې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال شاهین شاه افریدی راکوي.
په کال 2010 کې د پولیو وایرس لپاره کمو خطرناکو سیمو د پنجاب لودرا او د ګلګت دی امیر نه دوه پولیو مثبتې پیښې رپورټ شوې وې. صحت ماهرین وایي په ثابته شوې چې پولیو وایرس د هرې سیمې نه خپل هدف کار کولی شي. داسې سیمو کې مثبت پولیو کیسونه ښایي چې د ماشومانو نشونما یا خوراک کمی او د پولیو وایرس یو ځینې بل ځای ته خورېدل په اسانۍ سره خپل هدف په نخه کولی شي. پاکستان کې هر ورځ په زرګونو تنان یو ځینه بل ځای ته تک کوي چې ورسره د پولیو وایرس خورېدو خطر لا هم سیوا کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه زیاتوي چې نه یوازې د ګرځنده ماشومان په خپله د پولیو وایرس په دایره کې دي، بلکې د سیمې نور ماشومان هم په خطر کې دي.
دا وایرس نن په پېښور کې دی، دوه میاشتې بعد به دا وایرس په افغانستان کې ښکاره شي، بیا به په کوهارت کې ښکاره شي، بیا به په پنډه کې ښکاره شي. نو هغه چې جنیټک مونږ دا وایرس ګورو نو هغه هم دا مونږ ته دا کوي چې آو دا ټایم چې دا وایرس کوم دی، د دې چې د موجودګۍ کم مین وجه ده، یا د دې د یو ځای نه بل ځای ته د رسد کم مین وجه ده، نو هغه زمونږ هغه پاپولیشن دی چې کم په موو کې دی، کم چې ګرځنده دي، کم چې هر وخت د یو ځای نه بل ځای ته روان وي.
په سیمه کې د پولیو وایرس موجودګي په نښه کولو لپاره نړیواله صحت اداره او یونیسف په ټول هیواد کې د 350 بیلابیل سیمو نه ماحولیاتي نمونې اخلي. د خیبر پختونخوا و زیلو، ډی ای خان، بنو، کوهاټ، مردان، چارسده، نوخار او پېښور نه هر میاشت د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې اخیستل کیږي. دې ترڅنګ د سند ایالت، کراچۍ او حیدرآباد، بلوچستان کې له عبدالله او پنجاب پینډې سیمونه د پولیو وایرس معلومولو لپاره ماحولیاتي نمونې راټولولې شي چې وروسته NIH یعنی نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ټیسټونو لپاره لیږلې شي. د کال 2013 جولای میاشتې NIH رپورټ تر مخه د خیبر پختونخوا ضلع کوهاټ او پېښور په شمول په لومړي ځل کال 2013 کې ډی ای خان او قبایلي ضلع باجوړ کې هم د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت مخې ته راغلي، او دا څرګندوي که هر څو هم خیبر پختونخوا کې تیرو لسو میاشتو او قبایلي ضلعو نه تیرو دوو کالو کې پولیو مثبته پیښه مخې ته نه ده راغلې، خو په سیمه کې پولیو وایرس لا هم وجود لري. ډاکټر اکرم شاه وایي پولیو پروګرام د دې وایرس ختمولو لپاره پیل شوی، او تر څو چې د ماحول نه په مکمله توګه د پولیو وایرس خاتمه نوی کړي، تر هغه به خپل هلې ځلې جاری ساتي.
خو چونکې دا پروګرام چې کوم دی نو دا بنیادی طور باندې د فالج د مخنیوي لپاره غونو، دا او چې دا کم د دې فالج کوونکې کم وایرس دی، دا هغه وایرس ته خاتمه لپاره.
اوس هم یو ډیر په زړه پورې خبر د پېښور په شنغری کې یو کس ډول ډول مرغان ساتلی دي چې خلک لیدو ته ورځي او کله کله ترې نه چورګوړي او انډي اخلي. نو راځي چې د سړي له خولې واورو چې دغه مرغان یې څنګه ساتلی دي. زموږ خبریال ملک وقاص ورسره مرکه کړې ده.
زما جی نادر خان نوم دی، موږ بیسیکلی خو ډیر یو کنه، خو په خوا راغلی به دلته سټاپ شوی، دلته پیدا شوی نه، دا خو جی داسې چل شوی چې ما مخ یو دوه درې چرګې ساتلی وي دلته انډو د پاره. نو دې کې به دا خلک به راتلل، زنانه به هم راتلې، دا ماشومان به هم راتلل، داسې نور داسې خلک به هم راتلل. بیا زما ورو ورو داسې شوق پیدا شو چې یاره دا ماشومان دي زمونږ په دې ښار کې چې کوم دی، همدا څه چیړیاګر میړیاګر نشته، نو راشي ورکوټې غوندې چیړیاګل ور جوړ کړه، دوی به مرې لږ سي موږ به مو سره سي کله بعضې ټایم کې چېرې سي ستړي راستړي شو راشو داسې نیمه ګھنٹه کینو د دیو د آوازونه واورو، هغې سره موږ لږ ریلیکس شو کنه. دې کې اوس ما سره د آسٹریلیا توتیان دي، د بلجیم چرګان دي، د فرانس چرګان دي، د چاینا دي، د جاپان دي، فیزنټان وته وي هغه دي، دا تاوسان شته، او تارو وته وي هغه تاروګان شته، دا تنظیری شته، هاروګان د تایلینډ شته دی، او دا سٹارلنگ برډ شته. لکه مختلف قسم دي کنه، خلک راضي، ډیر خلک راضي او وړیم رانه بعضې. لکه زما خو دا یو سمپل چې کوم دی مایخې دی چې دا خلک راضي او دې ته ګوري، سب خوشحالی کی ہوتا کنا زنانہ بازی ٹیم راشی معشومان راشی نو انڈی مڑی اب باز ٹیم سے شوق دا پارا سے چرک کے نم لس دولس دانے ہوتا کہ دم بچی رہو دی اب بچی خلق اڑی ویا نو خرچہ ہو ددی خرچہ خوش تھا کہ ہر شیخ پل زان لگا گواڑی کنا دس ہے نا تو چلا گئے بورے باجرا دے راولا بس آگے ٹول تو روا چولا سوکھ چکم دے نو روٹی خوری سوکھ کباب خوری سوکھ لگا داسی مثال لے کنا سوکھ باجرا خوری سوکھ وہ خوری سوکھ مرغی دانہ خوری نو قسم قسم خوراک نہیں دیا گا بولا منگ پروگرام سے تو خرچہ بس لگا وہ سب پورے ہو زگو ہو اس پہ کسی
گران اوریجن کو ہم پدی دبان دے زمنگا دا پربنا سر ترسی گی ز محمد اکرام
او ز احمد فاضل امی
ساسونه اجازت والو دا اللہ پمان